رادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل شبر را همراهی کنید. اجمل سب خوش آمدین.
هر شما این لطف سخه مننه ده از هجی رادو دادی ساعت دخ پروانی دوریدون که هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورې چې د کابل ښار د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. ولسمشر غني ویلي دي هغوی چې غیر قانوني ګټې یې له لاسه ورکړي نارې سورې یې جوړې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اورېدلی شي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې ځان وژونکي 14 شوي. د افغانستان در روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوي مشخصه شوي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. بل لور ته د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه یوه تن چې د ښځو جامې په تن وې تېره شپه ترسره کړه. د عبدالسمی شریفي په وینا په دې چاودنه کې درې ملکیان په دې برید کې چې تېره شپه ترسره شو دوه تنه ملکیان وژل شوي دي او پنځه نور چې هغوی هم ملکیان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو ته شوراګانو په راروانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وري ماچ وایي چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. شغلی وري ماچ ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې هیله یو چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري وکړي او کمیسیون ته وسپاري.
شغل ویرماچ زیاته کړه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټکنالوژۍ د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډېر ژر به دا لړۍ ولایاتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ګریش یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو پوستې ته څیرمه یو موټر بم شوی دی. امنیتي ځواکونه ساحې ته رسېدلي دي، ساحې کنټرول کړې ده تر څو پورې دا مشخصه معلومه شي چې پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
د ګریشک امنیت قمندان اسماعیل خان خپلواک اسوسییټډ پرس سرجنټ ته ویلي چې په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د نړیوال بخښنې سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر فدریکا موګیرینی غږ کړی چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې چې په یو راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی له اروپای ټولنې همداراز غوښتي دي چې د ایران په وړاندې کلک دریځ خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټ انټرنیشنل څیړونکي نسیم پاپایانی میرمن موګیرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د پخواني مشر نرګس محمدی په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وایي موګیرینی باید د بشري حقونو د مدافعانو د بې قید او شرطه او سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندې کاترین ری وویل چې موګیرینی به دا موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن موګیرینی سبا شنبې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله د ګرم بللې دي. ښاغلی ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسېدلې. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لایحې له توشې یوه ورځ وروسته وکړې. د روسي صدر اعظم دیمتری میدویدف د ولسمشر ټرمپ لخوا د دې لایحه د توشیف خبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنی لري. ټرمپ همداراز د وګړو د صحیح بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پرېکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلي، تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ، له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحیح بیمه راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی جنرال وایي د امریکا پوځ به د روسیا او بلاروس پر پلان شویو پوځي تطبیقاتو په خورا دقت څارنه وکړي. څارونکي وایي په دې تطبیقاتو کې 30,000 سرتیری ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلی چې په اروپا کې د امریکا د پوځ د تطبیقاتو مشري کوي پرون ریچرز خبري اژانس ته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې د شفافیت له پامه غورځولی ځکه اجازه نه ورکوي چې لویدیځ څارونکي ګډون پکې وکړي. دا تطبیقات پر روانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسیې ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا کړي چې له 10,000 کم سرتیري ګډون پکې کوي. د خبرونو پای. اساسي راډیو په منځني څپه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصب شي. موضوع مو د پوځي چارو لوي وکتون کې سره شریکه کړي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دروازې د استعمال باندې پوه شي.
د ولسمشر اشرف غني څرګندونه لرو. په پاکستان کې د پشکال بارانونو تلفات تر سلو او وشتې په خیبر پښتونخوا کې خلک شکایت لري چې حکومت مرسته نه ورسره کوي.
د دوکان هم دغه حل د سلندر هم دغه دي پرتي دا زموږ د دوکان مخه د بیلچېم راغشتي دي اوبه راځي او مونږ یې شړو.
د کور کلي په پروګرام کې د یوې میرمن دردونکې کیسه لرو.
هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردې خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به څه رقم ته د ما اولاد وساتي.
د ماشومانو ځانګړی پروګرام کې د مور د شیدو د اونۍ د لمانځلو په اړه اوریدلی شئ. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمیر مامورین روزل شوي دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنه وي چې کابل ښار ته ننوځي. دا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حملو وروسته په پام کې نیولی دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان هیله لري چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پیل به په پلازمینه کې د امنیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکن لرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امن تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکي له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي. هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوې مخکې فعالې شوي خو د شنبې په ورځ موظف کسان وراسته وو چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. چارواکي هیله مند دي چې د دې سکنرونو له فعالېدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادقو او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکي برخه کې ښه روزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دروازې د استعمال باندې پوه شي، پرې که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې هر موټر وفلسي ګنې پوه.
د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قمندان د چهارشنبه په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید و چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداراز نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یوې ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 460 زیاتې ټپیان کړل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږن په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې ټول تدارکات عیار شوي او هغوی چې وارداتي ګټې له لاسه ورکړي نارې سوري جوړې کړي دي. روانه اونۍ په مزار شریف کې د بلخ ولی عطا محمد نور او د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بي غونډې ته وویل چې د نړیوالې ټولنې پیسې په افغانستان کې غلا کیږي او د ملي تدارکاتو ادارې په جوړېدو سره فساد په پراخېدو دی. خو ښاغلی غنی وایي چې د ملي تدارکاتو عیارول د افغانستان په ګټه دی او په راتلونکي کې به خلک د دې په ګټه پوه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په ار کې د صنعتکارانو یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. په دې اړه تفصیل له کابله د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایعو او مادن د خونې په پرانیسونډه کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره ښه مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. ښاغلی غنی وایي هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کاله وروسته به د کارونو په اړه ښه ووایي. ولسمشر همداراز ویل چې تدارکات تیار شوي او د غلړۍ د خلکو په خدمت کې ده، خو هغوی چې چغې وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. د وی ټول تدارکات تیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغوی چې چغې وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ والی عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وایي د کار فی سبیل الله دی او د چا په قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونې د صنایعو او مادن د خونې په پرانیس غونډه کې وکړې. د خاغلی غنی په خبره دغه خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودې لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږی کړي. ولسمشر همداراز مالی وزارت ته امر وکړ هغه بودیجه چې نه ده مصرف شوی په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودې ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي او ورخطا شوي دي چې شورې جوړ کړی دی. اشرف غنی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د سیشنبې په ورځ په مزار شریف کې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور د ملي تدارکاتو په ادارې انتقاد وکړ او ویل چې له دې سره فساد په پراخېدو دی. دوی همداراز ویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پیسې غلا کیږي. بل لور ته د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دغه کمیسیون د اصلاحاتو حاصلې پوښتنې سره مخامخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ اړیکو رئیس ازادي راډیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول شمن او روزل شوي ځوانان دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د اداري فساد په تړاو د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او د بلخ والی ورستې سرګندونی د ملي تدارکاتو ادارې له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژۍ اړیکو د برخې مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د خپلو ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسیون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنۍ وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ وویل چې د دغې ادارې کارونه د سیګار په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیایي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او مل کېدي خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې پراخ اداري فساد د ملي والی حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل لا ډېر فساد ته زمینه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوستل او د پالیسیو جوړول یاد شوی دی. دا چې په حکومتي ادارو کې په کومه اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیتو ته زمینه برابروي و موږ غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوي پیسې غلا شوي او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمولی شي، د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې نظر مو اخیستی. د دغه کمیسیون رئیس سید حسین فخری وویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرړونو سره یو شمېر کمزورتیاوې هم لري.
لاسته راوړنې
یې دا وي چې په هره جلسه کې په میلیونونه ډالره سپما کړي دي. دا کمیسیون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي، خو یو شمېر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمېر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د ښاغلي فخری په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کیږي او د نورو ننګونو تر څنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پکتیا ته ورسو. له هغه ځایه داود تپن په ټلیفون را سره دی. خبر مو ترلاسه کړی چې طالبان د جانخیلو په ولسوالۍ کې ځپل شوي دي. تپن صاحب، په جانخیلو کې د جګړې په ډګر کې څه بدلون راغلی؟
مننه شیبر صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې دی، پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې چې له تېرو 14 ورځو راهیسې دلته جګړه وه، د وسلوالو ځواکونو افغان وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ. په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سالی پورې وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې. په دې د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم سار وختي موږ سره خبرې کولې. دی پخپله په جانشلو کې وو، ویل یې هغه پوستیس د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، حکومت ته تهدید واغې لاسته راوړې او په جانشلو کې جګړه په مکمل ډول له منځه وړې، خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته زیانونه اوښتي دي، هغوی د جبرانولو لپاره او په منطقه کې د کار لپاره د پکتیا امنیه قمندان او د کلي اردو قمندان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزي حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجل مرستې او اړین مرستې ورسی بل شي بس
تپن صاحب دغه تلفات چې دوی ویل چې سلطنه شاوخوا سلطنه ټپیان شوی یا وشل شوی دی په دقیق ډول ازادي راډیو ته ونویل چې څو تنه وشل شوی او یا څو تنه ټپیان شوی
دوی مخکینی معلومات چې ورکړي وو شپږ پنځوس پورې وسلوالو د وژلو خبره یې کړې وه او ویل یې شپاړس تنه په دې کې پاکستاني ملیشیې دي خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستاني ملیشیې نشته ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې د دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړپوړو چارواکو تصمیم چې دي هغوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي یو خبر د دوی دا هم و د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستانی ملیشه نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلی او وسلوال طالبان کوشش کوي چې د اسیرانو په ځای دغه ملیشه خلاصې کړي ولې دوی دا به مرکزی حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي بلې شي برسه
طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي
طالبان ویلی چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر پنځو کسو پورې مني چې په دې ټوله جګړه کې پنځه کسه وژل شوي او اووه کسه زخمیان دي مونږ زبی الله مجاهد سره خبرې شوې وې هغه همدا خبره کړې وه چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي یوه ویډیو یې خپره کړې وه چې په هغه کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه هم اسیر کړي دي
هغه ویډیو خو مخکنۍ وه یعنی د دې تازه اداو په باره کې طالبانو څه نه دي ویلي
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دي ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او که ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلې دي
داود تپان مننه اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې را واړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغو چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي
د امریکا چاپ د هیل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت ډلې هغې غونډې ته په اشاره چې په ترڅ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب په اړه شکایت کړی یوه مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالیتوب په خطر لرې کړي د ډونالد ټرمپ اداره له میاشتو راهیسې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ژمنه کړې وه چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې سي خو دا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي سوې د هیل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2014 کال د مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی لیکوال زیاتوي سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړي چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف له هغه سره وګوري خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دي لیدلي د هیل د ان بی سی خبری شبکې د راپور په استناد لیکلی چې تیر میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس ته جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دی بریالی سوی چې یوه سمه ستراتیژي نه لري د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولي چې د هر ډول ماموریت لپاره تر هغه وړ کس نه ویني د هیل نشرې زیاتوي د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالر په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داس حال کې چې چین ګټه اخلي خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقالې کې لیکلي د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو لیکوال زیاتوي د افغانستان د پیرلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا له وینې تویدنې او شخړو سره تړل کیږي د هیلې یو څرک سو د نیویارک ټایمز په لیکنه 14 کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودله چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې کنجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ یې وسي نو هغوی پرمختګ کولی سي فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاده کړې وه نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې سوه
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر 100 اوښتی دی له پاکستانه په دې اړه راپور لرو
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله ډېرې سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په 13 میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي پا په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه مونسوني بارانونو د تیرو 15 اونیو په اوږدو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني باران نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مېد راپور له مخې سږنیو موسمي بارانونو سیلابونو له امله په وژل شویو 109 کسانو کې 14 ښځې او 10 ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغو بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېرې سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون 143 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور مخکې کاږي په 13 اونیو کې مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شویو 109 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 22، د سند صوبې 6، د بلوچستان 6، د پاکستاني کشمیر 3، د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 10 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په 13 اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پختونخوا صوبې کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه کورونو ته ننوتي او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي، نو دوی مجبور دي چې په خپل مټلو کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2010 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه لاندې کړې وه.
سویډن ته یو افغان شپون مهاجر شوی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې به له دې شپانه واورو چې په سویډن کې څه کوي.
له کوچنوالي په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې طالبانو مور او پلار ور وژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف ولس کلن دی. سپورتي بوټونه، قهوه‌ای رنګ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځنده ټلیفون په جیب کې، خو د ستاکولم د لیدینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانې کوي. دی وایي په افغانستان کې موږ ډېرې اوزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیدینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډنی ژبه هم زده کړم. دی له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمدي خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیدینګو په شنو چمنونو کې د پسو او وزو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکېچونو ډېر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تیروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمدي یې په خپله خوښه رمې څړځایونو ته وړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیدینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدېږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور داوطلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدي دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري. په سویډن کې ډیری افغان پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې په انفرادي ډول او په کوچني عمر کې ورغلي دي. سویډن هغه هیواد دی چې په 2015 کال کې د اروپا په سطحه تر ټولو ډېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړ. په ځانګړي ډول نوي ځوانان پناه غوښتونکي ډېر ورځي ځکه هلته زده کړه او روغتیایي خدمات په وړیا ډول ورکول کېږي. حنیف محمدي چې په افغانستان کې د زده کړې چانس نه درلود اوس په سویډن کې سبق وایي، خو دی وایي نه پوهېږي چې هلته به پاتې سي که څنګه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د څو تنو جګړو ځپلو څرګندونې.
امنیت راسی اور زخموں نے ملحم کے
د امام صاحب د ولسوالۍ د دوه کسانو سرګندونی او د چارواکو سرګندونی تر خبرونو وروسته ل کندوز څخه په راپور کې په تفصیل اوریدل شي. لاند خبرونه په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت وایي چې د ناتو یو عسكر د قرباغ په ولسوالۍ کې د ځان وژون کې بریدل عمله تیر شپه وشل شوی دی او د همدې چاودنې په ارتباط د قرباغ ولسوالۍ ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوه ملکیان په دې پیښه کې وژل شوي او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د ګرشکول سوالی په یخچال سیمه کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه چارواکي وایي چې د حمله د موټر بم په وسیله شوې ده. د ګرش کمنی قمندان اسماعیل خان خپلواک اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیا او مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکي اونۍ حکومت ته واستول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر فدریکا موګیرینی ژغ کوي چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. ټاکل شوی دی چې موګیرینی سبا د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او د امریکا د کانګرس غړي یې له دې کبله ګرم بللې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی کورونه سوځېدلي دي خو تر اوسه پورې دولت له دوی سره مرسته نه ده کړې چې بیرته خپل کورونه ودان کړي. د دې ولسوالۍ خلک د ملي یووالي حکومت له رهبرانو څخه د وراوشتو زیانونو تاوان غواړي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. په دې ورستیو کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې، خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله یې خلک ډېر زیانمن شوي دي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې. خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره شول، خلک بېچاره شول او خلک اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوانه امنیت راسي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید دې خلکو سره وسی تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره، خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولې دي او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او د دغو کورنۍ سروې د طبيبي کو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبيبي کو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
مستحقینې که شناخته شدن یا تشخیص شدن زیاد است.
په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود وو د خلکو اړتیاې پوره کولی نه شوه. نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري او د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي او نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د اوبو هغه کړکېچ چې په ایران کې راغلی د دغه هیواد د کورني سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له امله افغانستان متضرر شوی. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې ایرانیو چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یې یرغل کړی، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت له امله د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکېچ چې په ایران کې راغلی د هغه هیواد د کورني سیاست محصول دی، له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی عظیمی زیاتوي له علمي پلوه د افغانستان په اړه د ایرانیو چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي. هغه وایي د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډېر محدود دي. هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر او ایرانیو چارواکو کړی له علمي پلوه د پام وړ نه دی. هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی. موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی. ښاغلی عظیمی وایي هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډېر محدود دي او دا د افغانستان حق دی چې له خپل اوبو څخه استفاده وکړي. خو د نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې څلوېښت بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه یې ډپ کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاحکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی په پروګرام کې لکړې شمنې سره سم د وی میرمنې دردونکې کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام وړاندې کوو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، روانه اونۍ یعنی د اگست لومړۍ اونۍ په ټوله نړۍ کې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو باندې نومول کیږي. دا چې لسه وخت را پدې خو دغه اونۍ لمانځل کیږي. د مرختیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نور الله الفت نمو پوښتلی دي.
دا په اول ځل باندې په 1999 کال کې دغه ونی چې دا تجدید شو، چونکه د مور د شیدو اهمیت ډیر زیات ده. دا چې نړیوال یعنی یونیسف او WHO دا ولیدل چې د ماشوم تغذیه کېدل د مور په شیدو باندې، چونکه د مور د شیدو اهمیت زیات وو، نو نړیوال په دې باندې سره په اتفاق شول چې باید دغه ونی منګه ولمانځو.
د اول ځل لپاره چې کله دا ونی ولمانځل سواله، هغه وخت سره کومه دا ولمنځله
په همدې شکل باندې چې د سر راټولېدل، دغه اونې تجلیل کول، کمپاینونه په لار کې اچول، میسیجونه لیږل، تلویزیون د لارې دا اونې منځل کېدل، دا ان تقریبا لکه اوس موږ چې څنګه منځو کنه.
او اوس تاسو خبره وکړه، اوس چې دا ول دغه اونې منځي د چې د مور په شلو باندې د ماشوم د تغذیه کولو اونې ده،
موږ په مرکز کې همدارنګه په ولایت کې دا موږ منځو د کانفرنسونو په شکل، د جشنونو نیولو په شکل، همدارنګه زو هغه محلاتو ته ځو چې کوم ځکه خزي راټولېږي، چونکه دا مسله زیات ارتباط خزو سره لري. نو هغه ځینې کې مثلا چې لکه اوس باغ بابر شو یا مثلا باغ زنانه شو، دی ځینې کې خزم میلی تر دي، مونږ زو د دې د کمپاین په شکل، د مشورې ورکولو په شکل، مونږ په دغه محلاتو کې د المانځو همدارنګه په ټول سلور د ولایتو کې دا ونې مرکز پسته، یعنی خپل سیټ امیر یا ساد نور موساتو سره، نور مختلف ارګانونو سره، ټولي والی سی برازي، نور خلک راځي، دا ونې المانځل کېږي. او په کلینیکونو کې د مشورې ورکولو په شکل کمپاینونه تجرا کیږي، د رادیو د لارې بعضي پیغامونه مونږ خلکو ته لیږو، هغه پیغامونه چې د مور د شیدو اهمیت خي، د تلویزیونو د لارې نشر کوو، مصاحبې لرو، نو همدارنګه یو بل چې ستریت تیاتر یا نمایش چورته وي کنه، دا تقریبا په بعضو ولایتو کې دا مونږ په کار اچو. بعضي هغه مواد چې د خلکو د فهم او تفهیم لپاره مهم وي، هغه تعلیمي مواد پرینټ کوو یعنی چاپوي، کلینیکونو ته لیږو، خلکو ته تقسیم کوو، خلکو ته ورکوو، همدارنګه مونږ د موبایلو د لارې خلکو ته مونږ میسج کوو.
آیا کوم وخت تاسو بیرته بررسیم کړی دغه کارونه چې تاسو کوئ کنه، دا څومره مفید تمام شوی خصوصا په کلیو کې؟
دی اول همدغه مفیدیت دا چې مثلا ارقام چې مونږ تر پلاس راغلی اوس همدا ارقام مونږ ته ښیي چې زموږ کارونه ډیر ښه شوي. د مور په واسطه د شیدو ورکولو اهمیت، یعنی مورګانې په دې پوه شوي چې مور شیدې ماشوم لپاره ډیر مهم دي. هغه میندې چې ولادت کېږي په لومړي ځل یو ساعت بعد د ولادت څخه خپل ورګه چورته وای، په اول ساعت د ولادت کې تقریبا 90% مورګانو خپل ماشومان ته په اول ساعت کې شودي ورکړي. همدارنګه چې تقریبا 85% مورګانې باید شپږ میاشتې به خالصا خپل ماشومان ته یعنی شودي ورکړي.
تاسو خو د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې وکړي، اوس که درته وایي چې هغه ماشومان چې د مور شودي نه ورته رسیږي کوم مشکلات لري؟
چونکه اوس هم زموږ خلک اکثر بی تعلیم دي او اکثر کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، تعلیم هم نه لري، دوی خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکوي نور غذایي مواد ورکوي. چې هر مور باید په لومړي ساعت کې وروسته د ولادت څخه خپل ماشوم ته شودي ورکړي، تر شپږ میاشتو پورې خاصتا خپل شودي نه غیر حتی اوبه هم ورنکړي، بل دا چې شپږ میاشتو وروسته نور غذایي مواد شودو سره ورکړي. یعنی شودي باید تر دوه کلو پورې خپل ماشوم ته ورکړي حداقل. هغه میندې چې خپل ماشومانو ته شودی نه ورکوي یې په کومه اندازه ورکوي، ماشومانو د مړینې کچه زیاتیږي. بل دا چې دغسې ماشومان زر زر په تنفسي امراضو باندې اخته کیږي، بل دا ماشومان چې د زر زر سال کیږي، چونکه دا ماشومان اکثره پودر شودو څخه استفاده کوي. پودر شودې چې دي په هغه کې شکر او نور مواد زیات دي، د چاقي سبب ګرځي، رشد نه کوي بلکې صرف چاقيږي. شکر امراض پوشیده امراض این چه پاوله که معلوم نیه، یعنی
لما شمتوب نه یو کچنه پی
اختکیگی مثلا نفس تنگی شو، سرطانونه شو، بل فشار شو، ده ما شما چیدی اکثره بیا په غټوالي کې په دغه امراضو باندې اخته کیږي.
فشار نارمل نه
او نارمل نه مثلا بل مسله دا ده، دا ماشومان چې دي اکثره په مکتب کې خنو مري نه اخري، ځکه دا غوي دي ما خروش نه کړي،
درس نه شي زده کولای،
درس نه شي زده کولای، بل انکشاف غیر نرمي دي، ماشومان اکثره قدم ټیټ پاتې،
خسته ستړی او لزون نه یو ډول ناراضي.
آفرین. هغه می بل لغوي اقتصاد خرابي، د مور پلار اقتصاد هم خرابي دي، د اقتصاد هم خرابي دي، چې کله غټ شي خګټه نشي کولای، د چ ماشومې مثلا د مور پلار اقتصاد زکه خرابي، دا ماشومان زر زر سال کیږي، زر زر په تنفسي امراض باندې اخته کیږي، دوی د وجود معافیت ډیر کته دي، فلهازه دوی زر زر مریضان کیږي. نو چې مریض ډاکټر ته ځي، ډاکټر ته چې لاړ هغه فیسه خلی دوا خلی، نو دوی خو معلومه خبره چې مصارف زیاتېږي.
راغلی ځینې کورنیو کې مورګان شکایت کوي وایي په کافي اندازه شیدې نه لري، ولې دوی شیدې کمی او بیا د دې لپاره دغه ستونزه حل سي دوی څه باید وکړي؟
داسې پوښتنه وکړه چې زمونږ په افغانستان کې همدغه مشکلات ډېر زیات دي، ولو که اکثر خلک ګوري چې تعلیم یافته مې خو دغه مفکوره ورسره چې زه شیدې نه لرم. د الله تعالی انسان داسې پیدا کړی لکه یو ماشین غوندې چې څومره یو مور خپل تی استعمالوي، یعنی سمانه چې څومره شیدې ورکوي موږ په وجود کې هارمونونه دي، نو هغه هارمونونه زیات یو قسم مواد دي، هغه زیات فرزي چې زیات فرزي نو د تیونه زیات شیدې جوړي. او یو څو خبرې دي چې کله مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید مور ډیر آرام نستي، خوشحالي خپل ماشوم ته متوجي، ماشومي په ښه طریقې سره نیولي. دغه یو څو خبرې دي، هیڅ امکان نه لري چې مور شیدې ورکړي، یعنی که مور وایي زما شیدې نشته هغه په دې معنی چې هغه ورخطا ده، خفه ده، خپل ځان باندې اعتماد نه لري، هغه باید خپل ځان باندې اعتماد ولري.
د کوم خوړو خوړل په دغه وخت کې چې کله دوی خپل ماشوم ته شیدې ورکوي ډیر ښه دي
نسبت نور خلکو ته؟ دوی خوړه باید زیات وي، یعنی که یو مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي 15 ځله په ورځ کې باید خوړه وخوري، چې دوی ضرورت زیاتېږي، دوی خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دوی باید هغه ټول غذایی مواد وخوري، یعنی غلجات باید وخوري، حبوبات باید وخوري، غوښه، شودې، میوه‌جات، سبزیجات، ټول مواد باید وخوري، ځکه دوی ټول مواد ته ضرورت لري.
نور مو په دې اکل څه کړی؟
په ټول کلینیکونه کې د افغانستان کې څومره کلینیکونه دي؟ په ټول کلینیکونه کې موږ یو کس مقررو چې تقریبا کاري په ختمېدو ده، چې هغه به مورګانو ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه موږ یو کس په کلینیکونه کې مقررو. بل مسله دا ده چې موږ ټول صحي کارکنانو ټریننګ اخیسته، خصوصا قابلګانو، یعنی هغه کولی شي هغه خلک چې د شیدو ورکولو په حق لس مشکل ولري دا خو ته مشوره ورکړي. همدارنګه په ټولنه کې موږ صحي رضاکارانو وي، یعنی چې هغه په کلو کې موجود وي، یعنی څوک نشي کولی کلینیک ته راشي، کولی شي د خپل کلي کې د خلکو نه استفاده وکړي. زمونږ دغه رضاکاران هم د دوی دا ټریننګ اخیستی، دوی پوهیږي.
مننه ډیر زیات. قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه. کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د متادینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته دا وستو یا مړی جوړې نه لرم چوختار زه نشته چوخوز.
دا د هغې مېرمنې غږ و چې واده یې له متاد سره شوی و. درمن اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمن سترګې ولګی دي چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه پوښته. د ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کیږي، درې بچی لري، خاوند متاد دی. د دومره کاله یې ډیر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول، د بچو مسؤلیت نه اخیستل هغه څه وو چې دای هر ورځ په مرګ راځي کوله. اوس یې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی به ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسؤولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مو پوښتلې چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی؟ هغه وایي موري خبره وه، خو د ناسام دود لوجه د لور وادل متاثره وکړ.
لور مې خو نشم چې خوشې کما دي ته د زوی نه خلک په منګه خوندې چې دوت پیغلتوب کې دوالې طلاق شو چا یې بد کې و څوک نه و چې ولا کې ایبه و چې د جلی کې کمای بیل دل په ادم یې شروع لو کابل کې فلور سال پورا مې چوشل زنګي و مور مې و لور مې راواله چې د فلور خیرات یې ربو نه تلم.
دغه نه ویشت کلنه مور چې لري بچو سره به سرپرسته او به سرپناه ګرځي وای ترغه چې ژوندې موتات خوانت خپل بچی نشم پری خدای چې غاید بدن غړي خرڅ کړي
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کو قلب ورته خرڅ کو زوی چې کرامت خرڅوي مال خیرزه نشم یا ما مړه یا د کور اوزم وای ته مې د کور اوزم خا چې دا کار نه کین اوزم مال زده نشم چې زه د خپل اولاد وکالم کوم به با دغه غوخل مې قلب ورته خرڅ کوم یو ګردی خرڅ کوم بوز چې خرڅ کو بس د دوه ماشوم منګته واولې ټکولې د زونه مې شنه سر مې مات په خمه دا نه 5 کیلو پټی کې ساي ولا مدل تمې په کوم دا اوسم چې کله د سټ کوم د پخې غو کمې کتل خچې دلې نه وای نه قسم خوري وای ما واولې د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته او چې ډوړي هم نش پیدا کولای خود څه وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای مو ساتي درې وړ ته دا وس یا مړی ډوړي نه لرم چوختار زه نشته چاوز خاتم د سي خطر تر وکړای نه چې دا خط قابل باور دی دا خط څه دی د رئیس خط دی د رئیس نو شته کړ نه د رئیس نن زات کی نه د رئیس ټوپات کی د چی شو خط دی کله سره
د دې طلاق لپاره درکه
نه د ماشومان د خط دی چې ماشومان به خلک ماشومان ما سوي سي ما ته به خلک د خط نه
نو لدی ورسته با تخپل بچی سره کم ساتي سره لې خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د ملاست زلار نه کومه برسته نه ته پېټی چې دغه پسر کې چم نه کومه کړی کور نه د شخصي کور نه کومه پیسې دار قوم د چ ماجی هیڅ څوک نه لرم
دم د اوس ژوند کې تر ټولو چی شي درته سخت دي تاسو دورې
اولادون اولادون مې په سخت دي د پلار میر محبت یل دلای نه دی دانه یل دلای نه دی کوم قوم یل دلای نه دی یا وی پاغرا کم ته مشکلات لري لور مین پاغرا کم ته سیاسارا چواره کوم په زیرا دروازه کې ته خوشی کوم په تر کم ته غټه کی چې مو د میړ نه خیر ونل دی هغه د پلار نه څه خیر ویني هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه په تر کم ته د مو اولاد ستي دینه صداوس د لاس په میجب کی دی څه دته کومه پرې به زه بهشته دی او نن پر لاره شمه یا نه کوتل پر
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتات پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي ل خپل بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کومه پلور دلته چې محکمې کې ولو شوې زه اولاد نه اخلم دل دې دې حقلا لور مور ته رسیدي مجبوره کیږي پلور وایزه چې دوه خزه ما ډیره زوره یو پیسې در بیوازل د لور مې دشته در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمون ازي تورک کما ایداتم بنه لري یو خزه زه به چای وکم زه ایران پاتم چې تیم خانی کې دا ورکم یا تیم خانه کما داخلي وای مور پلور ژوند دي دا اوس درې وخت جوړي د څلور ورځې کېږي د ورور د کال نه مې وتلې نه د خط څه وې د خط خدمانند نه دی وې زمند کې مرقم شي باندې کې زمې 15 ماشوم ته چای ورکم زمې ما کرایي کور ګور باندې خانه تیر کم زمې فز څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک ډوډۍ ورکې یمه د کور اوس زړه ته چې څه زندګی کوي ورورم راته زما پروکو د څلور شپې کې د خورزې کال کې چنن زلړ شم کال کې چاغم زما پروکي چې ماشومان ساتنه دي سخت ده یا نه به دغه کور کې وسیګم یا به سړک مخ کې چیرته وسیګ
دا چې په دې مېرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوریدلې چیرې کې لوبرای ښکاریدل
چې په زور به ټوخیدلم د به وهلم چې په زور هم به ټوخیدلم چې والی به ټوخیدلې ماشوم خو هغه ته چې مړ کېده ولکه یلایل چې دوه والی که زه د درد مړ کېدلم همسایان راته ټولیدل وای ښځه دې مریضانه وای زه څه کوم چې مریضانه اندا وستم چې زنه داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا پخمې دې نه د زنه نه کوي خمه داسې غوکل خچېدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ونیم په بار بار یو دفعه نه زم سویونه د د لاس نه خلاصه کړم درېګي طلاق دی غوړې طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړې پیسې درته پرې کو کالو کنجکې ته کو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه څوک
دغه مېرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کوي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
بیخی ډیر پاغه د اندازې چې زه په کور کې تم لوستلم د شپې په شپه شپک پیراو پیرزه د خوبه جديدلم قلفاک د دروازې چې قلفاک می چنګک می چاوه بیا په چنګک کې می د سد سمال خوخوا کته می کشکوه چې د دروازه کې وزقای دروازه خوب زکی وزن شیرون شمه مړانه کې چې لور می ترتره ولما چاوه چې مور می دښته او لور می دغه نقاتې پاتره د لست کال نه جلی د تار ست د دور ته سد ما ولودم ته لینې د چې بچین دماغ یې کې روز یو دفعه د خپل د مشمون سر کې د لوس بوسلای نه یو دفعه د سپرنه وختر کې موږ د سودا رولنده کولی کړی نه دي موږ د قوم کول کې بوتلی نوست کما قوم بغلاندې موږ تر یې پیاله چوش کلا نه ده چې دا غو زنده جون دي دا غو انسانان دي دوکره وختر ده د دې کول کې موږ له شو کې نه پینځه دقیقې موږ وختر هم دلای نه ده زه انسان ایمه زه یې مورمه زه نه مړه کېږم زه ژوند یم
وازینه میرمن نه ده چې خواندې ژوند ورته له زهر هم زیات تریخ کړی دی د ته ورته ډیر نور خځې هم د خواند د موتادې له وجې له ژوند څخه مارګ خګنی ډاکټر رضوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دې کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چې زیات ورورې ته غوښتنه کړې واغې ته ورکړې ده ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دې کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمنې سره ناوړه چلند کوي بلکې خپل لورانو زامنو همدارنګ څوک چې د کورنۍ غړي دي هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې د هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي په سوی تغذی باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثره کوي ذهنی نمو هم دغه متاثره کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی او هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپلې مور ګوري نو دغه پروان باندې ډیر بد تاثیر غورځي بالاخره په داسې صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکار وکړي یا چانه سوال وکړي چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه اغیزې د کوچنی او همدارنګ دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کولی شي چې دغه صحت په ډیره بده توګه متضرره کړي
دا چې حقوقي اړخ هغه میرمنې چې نور له موتاد خاوند سره یو ځای ژوند نشي کولی څه کولی شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصبا وایي
د افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده که چیرته ښځینه ځینو حالاتو سره مخامخېږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه یې ورنکړی شي د میړه له خوا نه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا له تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې تلاشی چې هغه صاحب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صاحب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شګور سیږي هغه به صاحب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نشوي ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو دا د قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخېږي یعنی حقوقی لحاظ نه او تک مشکل نشته کولی شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوی دي بلکې تر څنګ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولی شي احساس د مسؤلیت کې په داسې فضا وکړي
که چیرې موتاد خواند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم نه حاضرېږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
که چیرته نه حاضرېږي نو دلته غیابي حکم کېږي د محکمې له خوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کېږي جلب ورته لیږل کېږي درې ځلې اعلان کېږي که چیرته په دغه درېو ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانېده چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته ده چې دولت له خوا نه تعینېږي یعنې چې مدافع وکیل وسي ورسره او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق کی یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کېدای
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه بیا هم حقوقي مشاور مصبا
چې تفریق رامنځته شو هغه بیا بیگانه ده ورته، هیڅ نه رابطه ورسره نشته، ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده. نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې ترمنځ دا فسخه کېږي، بیگانګي رامنځته کېږي، دا سړی د خپل نه ده او دا ښځه د سړي خپله ده. دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده، مثلا د اولاد که تښتوي، که مثلا غلا کوي تینه راځي، یا هر حالت چې راځي. دلته ښځینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کړي، تر څو دوی حمایه شي. یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایې لاندې دي. که چېرته دوی داسې حالت سره مخامخېږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاده اوسي یا غیر له معتاده، مونږ هم ځینې کسان لرو په دې عرف کې چې له هغې نه وروسته هم مزاحمتونه کوي. دا مزاحمتونه جرمي بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز له درځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې. دوی کولی شي مراجعه وکړي دا ستونزه د خپل حل کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.